있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
دا نن اوازیت دا خپرونه ډیره درنو اوریدونکو سلام او ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. د نن اوازیت په خپرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه او د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو. لومړی په مو کې د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوال د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوې دي. دغه راپور چې نن خپور شوې کې راغلي چې د دې بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ماشومان او خزې پرې کوي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د تیرو شلو کلونو سترې لاسته راوړنې په زیات اندازه له منځه تللې چې د ښځو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې. خو طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس او افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان او افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزې بیرته د هوارېدو خبر ورکړې. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د شپېته په سلو کې کموالی خبر ورکړی او ویل یې تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو نهه میاشتو کې د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمدیار ازادۍ راډیو ته ویلي په تیرو نه میاشتو کې د یو میلیارد او شپږ نوي میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت لخوا خپاره شوي اسناد ښکاره کوي چې د متحدو ایالتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د پنځو بندیانو ازادېدل تصویب کړي. د هغو اسنادو له مخې چې روانه اونۍ د امریکا دفاع وزارت لخوا خپاره شوي په دغو پنځو کسانو کې درې د یمن، یو د سومالی او یو یې د کینیا اوسیدونکی دی. دغه پنځه بندیان په مجموعي ډول په ګوانتانامو زندان کې په پنځه اتیا کاله بند محکوم شوي. هغه زندان چې دوه لسیزې وړاندې د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې له پیښو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ چې د کرونا وایرس اومیکرون بڼه خطرناکه ده، په خاص ډول د هغو کسانو لپاره چې واکسین شوي نه دي. یاد سازمان څرګنده کړي چې په نړۍ کې د کرونا پیښې د اومیکرون بڼې له امله زیاتې شوي، کوم چې د پخواني شکل ډلټا په نسبت ډېر د انتقال وړلي. تیره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان ته د څه باندې 15 میلیونو مواردو راپور ورکړل شو او ویل کېږي په میلیونونه نور موارد ثبت شوي نه دي. د اروپا د همکارۍ او امنیت سازمان نن د یوکراین او روسیې پر پوله د موجود ترنګلي حالت د راکمولو په خاطر بحث کوي. په دې اړه د یاد سازمان له یوې ناستې وروسته به په جنیوا کې د روسیې او د امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ د دوشنبې او د روسیې او ناټو ترمنځ د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې غونډې وشي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس خبریالانو ته ویلي چې د نن ورځې غونډه به اړوندو لوریو ته د موضوع د راتلونکي کړنو د ترسره کولو لپاره د فکر کولو فرصت ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي کوریا د فشارونو د زیاتولو د یو پراخه پروګرام د یوې برخې په توګه تازه دغه هیواد لخوا د میزایلو له تجربې وروسته د زیاتو بندیزونو لګولو وړاندیز کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي کوریا د خپلو بندیزونو د زیاتولو په ترڅ کې 15 نفر چې د میزایلو لپاره یې پرزی اخیستلی تورن کړي. ایران، وینزویلا او سودان د ملګرو ملتونو د عملیاتي بودیجې لپاره د خپلو برخو پیسو نه ورکولو له امله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د رای ورکولو خپل حق له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په یو لیک کې ویلي چې انټیګوا، د کانګو جمهوریت، ګینیا، پاپوانیو ګینی او وانټو هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د رای ورکولو له حق څخه محروم شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست وی دولتي پوهنتونونو کې به زر هلکان او نجونې په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې پیل کړي مولوی حقانی وی چې د پوهنتونونو د نه پرانستلو لوی علت اقتصادي ستونزې دي خو محصلین وی د پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره طالبانو د حکومت د هڅو نه ناامید شوي دي په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر پورت کوي
د طالبانو د اسلامي عمل د لوړ زده کړو وزارت سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی وایي چې د لوړ عوامل لامل شخصي سونزي د انجونو او هلکانو ترمنځ د ټولګي بیلول او انجونو ته د استادانو پیدا کول پکې شامل دي په دولتي پانتونو کې لا د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی مولوی عبدالباقی حقانی د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې ژر به دولتي پانتونو دروازې د انجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي
الحمدلله تر ډیره حدا پورې هغه مراحل توي شوی دي او په نږدې ورځو کې به افغانان دا زیره واوري چې د اسلامي مارت له خوانه به دولتي پونتونونه بیا شروع شي
مولوی عبدالباقی کانی هغه انتقادونه رد کړل چې ګوندي د طالبانو حکومت اصلا د پونتونونو پرانستلو نیت نه لري کله د پالیسۍ د جوړولو خبره کوي او کله بیا اقتصادي ستونزې دي هغه ویل چې په خصوصي پونتونونو کې د انجونو او هلکانو د زده کړو دوام په دې معنا دی چې دوی پونتونونو کې د زده کړو د پیلولو لپاره ژمن دي
اسلامي امارت که په تحصیلي میدان کې تحصیل ته وفادار نه وي نو څه کم یو نیم سل خصوصی پونتونونو ته به اجازه دانه ورکول چې څه کم یو نیم سل پونتونونو ته د درسونو اجازه ورکوي خو دا معنی ده چې اسلامي امارت غواړي چې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل دا وکړي
د طالبان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر په افغانستان کې د یو نړیوال پونتون جوړولو د پلان په اړه خبرې وکړي او ویل چې د جوړېدو وروسته په دغه پونتون کې په څلورو پونځو طب شریعت کرهنه او انجینری څنګه کې په کې نه یوازې افغان محصلین زده کړې وکړي بلکې د نورو هیوادو محصلین ته به هم پکې د زده کړو لپاره امکانات برابر شي خو هغه دا وویل چې د دې پونتون د جوړول لپاره پیسې لري او کنه د اگست په 15مه وخت د طالبان رسیدو وروسته په افغانستان کې دولتي پانتونونه تړل شوي دي خو خصوصي پانتونونه کې د انجونو او هلکانو ترمنځ په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې دوام لري یو شوي محصلین چې دولتي پانتونونو د تړلو له امله له خپلو زده کړو لري پاتې شوي دي وایي چې په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې چې د طالبانو اسلامي امارت وخت رسیدلې د پانتونونو د پرانستلو په برخه کې ابلان څه نه دي شوي د مزار شریف په ښار کې د بلخ د پانتون د فارمیسي د پونځي او محصله راځي وایي د وکاله کیږي چې دا له زکرو لري پاتې شوی دا
اول د کورونا په خاطر او بیا دا غین وروسته د ځینی تحولات چې راغله همدا ویل عمل شو چې زموږ درسونه باندې او پټه په ودرېږي زموږ دلته ډېر غټه غټه اندېښنې دي یو دا چې زموږ یو کال تقریبا یو نیم کال د شیو چې زموږ درسونه باندې موږ نشو کولای چې درس وایو دا غین بل غټه اندېښنه مو درته چې اوس که په بل کال کې زموږ درس شروع کیږي نو دا موږ څنګه جبران کړو یو کال چې زموږ د تیر شهر دی جبران موږ ته سخت دی او بل دا چې دلته موږ ټول ارمانونه لرل چې پراتو کې کې خخه وظیفه ولرو خپل هدفونو ته ورسی ګرمانونو پوره شي خو د ارمانونو داسې نیمګړی ښکاری موږ ته نشو کولای چې د ارمانونو پوره کړو د لوړو زده کړو وزارت چې هر فرانس دې سیمه ته امید راکوي داس خبرې وکړي چې موږ امیدوار کی بیا موږ په عمل کې کوم خاص کار نه لیدل چې دوی کوم خاص کار وکړي یا موږ په هانتون شروع کړي درسونه شروع کړي چې موږ کولای شو خپل هدفونو ته ورسیږو
د ایمل په نوم د پانتون یو بل محصول هم ورته اندېښنې لري
تقریبا د درې کال کېږي چې ما تقریبا هیڅ د سه مثبت ګام په پانتون کې نه لیدل چې دا د درس لپاره پورته شوی ټول منفي دي چې منفي ګامونه اخیستل کېږي په دې خاطر موږ له امارت اسلامي څخه غواړو پانتون نظر تر زر شروع کی زکا چې د مونږ امیدونه له خاور سره خاور شو مونږ امیدونه درلودل چې مونږ پانتون نه بعد ماسترۍ ته لاړ شو چې هغه دا د تروسه پورې مونږ څه هیله نه لرو
د پانتون یو شپه مسیری شک سرګندی چې د جنو خونځي چې اکثره خون کې خزی دي او خونځي هم جلا دي د هلکانو د خونځیو د پرانیستو څخه د یو سل اتلس ورځو په تېرېدو لا هم نه دي پرانیستل شوي خو د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د نجونو پر مخ ښوونځي به د نوې هجري شمسي کال په پیل کې بیرته پرانیستل شي
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
ترانه اوریدونکو تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست امریکا وی کا طالبان غواړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د امریکا او نړیوال ټولنې شرایط دی ومني یوه امریکایي ډیپلوماټ او څیړونکي تازه وړاندیز کړی چې امریکا د طالبانو سره ګډ کار وکړي څو د یو بل ناکام حکومت د رامنځته کېدونه مخنیوي وشي د طالبانو له بیا واکمنېدونه وروسته بې وزلي او لوږه زیاته شوې او ماشومان د دې ناورین اصلي قربانیان دي
طالبانو لا هم د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پاکله د امریکا او نړیوال ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس پرونسي شنبه په یو خبری کانفرنس کې د امریکا یو شرط د داسې یو ټول ګډونه حکومت جوړول و بلل چې په خبره د ټولو افغانانو استازي توپ کوي
The United States and our partners we were very
هغه څه چې موږ په وار وار ویلي او نړیوال ټولنه هم روښانه کړي دا دي چې طالبان باید داسې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی له خپل نړیوالو شریکانو سره یو ځای لنګدي څاري او ګوري چې طالبان د پوره کولو لپاره څه کوي خو د نړیوال بحران په چیرنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میلر نیویارک ټایمز ورسپانې ته په یوه مقاله کې لیکلي دي چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو تریخ واقعیت ومني د میرمن میلر په وینا د طالبانو د حکومت د ماتولو په موخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګالول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي بلکې په نتیجه کې عامه خدمات له منځه ځي اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابېږي او د کانګرس غړی مارک گرین وایي د طالبانو سره کار کول به د امریکا ملي امنیت ته لوی خطر پیښ کړي
زما په اند دا په دې پورې اړه لري چې د طالبانو سره د کار کولو نه د میرمن میلر مقصد څه دی دا دوه مختلف شیان او دوه مختلف خلک دي کله دینه مطلب د حکومت په رسمیت پیژندنه او د طالبانو د حکومت له لارې مالی مرستې دي زه فکر کوم چې دا احمقانه کار دی زه فکر کوم چې طالبان به له دې څخه یوازې د ترهګرو د روزنې او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د تبلیغ لپاره کار واخلي او دا به د امریکا ملي امنیت او د لویدیځې دیموکراسۍ امنیت ته لوی ګواښ وي
سپینې ماڼۍ د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت له افغانانو سره نور بشري مرستې هم وکړي له دې مرستې سره له 3 اکتوبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره د امریکا د مرستو اندازه 282 میلیون ډالر ته ورسېدله خو د مرستو د رسولو بهیر پیچلی دی
دا د افغانستان په شرایطو کې ډیره پیچلې مسأله ده ځکه چې دغه مرستې د طالبانو له خزانې نه تیریږي او له همدې امله امریکا او زموږ شریکان پر موږ تکیه کوي نه په غیر اندفاعي مؤسسو باندې چې همدا اوس په افغانستان کې مرستې وویشي
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخت خپور کړ لیکلي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمېر کې 200 زره تنه نور هم زیات شوي دي مخکې دا شمېره 3.2 میلیونه ماشومان وو خو د دې شمېر له زیاتېدو سره دا شمېر 3.9 میلیونو ته ورسېد
په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی او په ځانګړې توګه ماشومان د کړاو سره مخ دي نن مې په دې خبره ډېر زړه خپه شو چې کورنۍ خپل ماشومان پلوري چې د کور نور غړي پرې وساتي نړیواله ټولنه باید افغانانو سره ودرېږي
ملګرو ملتونو نن ویلي چې روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د امریکا ولسمشر دیوید سه قانوني طرحه د تصویبیدو هڅه کوي چې لمخې ایالتونه ونی شي کړای چې رایو ته د لاسرسي د محدودولو لپاره قوانين وضع کړي. ولسمشر جو بایدن وایي چې د رایو حق د امریکایانو لپاره یو مهم ارزښت ګڼل کیږي او ساتنه یې باید وشي. د ولسمشر سیاسي مخالفین جمهوریت غوښتونکي په رایو کې د درغلۍ د مخنیوي په مخه د رای ورکوونکو د هویت معلومولو او د رایو د امنیت لپاره د ایالتونو د اقداماتو نه ملاتړ کوي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د هغه قانون له تصویب څخه ملاتړ کوي چې له سیاسي اختلاف سره مل دی او فدرال حکومت ته به په ټاکنو باندې د نظارت لپاره وړتیا ورکړي. هغه وایي د 2020 کال ټاکنو وروسته رامنځته شوی حالت ته په کتو سره د ټاکنو خوندیتوب لږ وخت سره مخامخ دی.
آیا موږ به د زورواکۍ پر ځای ډیموکراسي، د تیارو پر ځای رڼا او د بې عدالتۍ پر ځای عدالت انتخاب کړو؟ زه پوهیږم چې څه وکړم. زه به پشان نه شم. زه به خپلې ډیموکراسۍ کې د ټولو بهرنیو او کورنیو دښمنانو پر وړاندې د رایې د حق دفاع وکړم. اوس پوښتنه دا ده چې د متحده ایالاتو ملي شورا په دې برخه کې څه کوي.
د نیویارک د پوهنتون د معلوماتو له مخې تیر کال د امریکا 19 ایالتونو داسې قوانین منظور کړي چې د رایې ورکولو حق یې محدود کړی دی. ولسمشر بایدن غواړي چې د رایې د حق د 1915 کال قانون تعدیل کړي. نوموړی استدلال کوي چې فدرال حکومت باید په هغو ایالتونو خپل کنټرول اعمال کړي چې د رایې ورکولو د پروسې په سختولو یا مغلق کولو سره د رایې ورکولو مستحق کسان له رایې ورکولو خواتوري کوي. بایدن د جورجیا په ایالت کې دغه څرګندونې وکړې. جورجیا د هغو محدود شمیر ایالتونو څخه دی چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي په ټاکنو کې د درغلۍ له امله یې په دغو ایالتونو کې د 2020 کال ټاکنې وبایللې. د هغه د دغې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نشته. ولسمشر وایي دغه بحث په ټاکنو کې د ټرمپ لخوا د درغلیو له ادعا وروسته او وروسته له هغه چې د 2018 کال د جنوري په شپږمې د هغه پلاویانو په کانګرس برید وکړ او هڅه یې وکړه چې په زور باندې د بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي اوس ډیر ضرور دی. خو د امریکن انټرپرایز له انسټیټیوټ څخه جان فورتیر وایي دا به یوه سخته مبارزه وي.
دا د ډیرو لویو بدلونونو مجموعه ده چې د هیواد په کچه به په ټولو برخو کې عمل شي او د ایالتونو له صلاحیتونو به پورته وي. ډیموکراتان دې بدلون ته ډیر هڅیږي ځکه دوی په عمومي ډول په دې موضوعګانو باور لري او په خاص ډول د جنوري د شپږمې پیښې راوروسته د بدلون اړتیا ویني، خو جمهوریت غوښتونکي د دغه بدلون ملاتړ نه کوي.
د ټرمپ د ګوند ډیر غړي د دغه قانون مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې جمهور غوښتونکي نه غواړي چې د رای ورکولو مخه ونیسي، بلکې غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې د درغلۍ مخه ونیسي.
دا شي خاري چې د اکثریت مشر غواړي په هر قیمت چې کیږي سنامات کړي. د هغه استدلال دا دی چې په ځینو ایالتونو کې قانون جوړونکي د داسې قوانینو په جوړولو بوخت دي چې د رای ورکول سختوي. د کار د امریکا په هیڅ برخه کې نه کیږي.
د رای ورکولو د حق فعالان وایي دوی د رای ورکولو په نویو قوانینو کې د توپیری چلند ښکارا نه خويني. ځینې فعالان وایي بایدن ته پکار ده چې د خبرو پر ځای عمل وکړي.
کوم څه چې موږ په متحده ایالاتونو کې وینو هغه دا دی چې موږ ته ویل کیږي چې ټول خلک د رای ورکولو یو شان حق نه لري، په خاصه توګه معلولین، تور پوستي او د نورو رنګونو لرونکي خلک، د لاتینی امریکا، آسیایان او اصلي امریکایان. دوی ته او هغو مهاجرینو ته چې د امریکا تابعیت ترلاسه کړي ویل کیږي چې ستاسو د رای حق دومره اهمیت نه لري.
په کانګرس کې د اکثریت دیموکرات مشر چک شومر ژمنه کړې چې د راتلونکو اونۍ لپاره مخکې به دغه قانون رای اخیستنې ته وړاندې کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې شیبه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته به هم ادامه ورکو. په امریکا کې لویان په کال کې یو یا دوه ځله زکام کیږي. زکام د ډیرو کسانو لپاره یو زوروونکې ناروغي ده، خو یو نوې څېړنه ښیي چې دغه ناروغي کولی شي چې د کورونا ویروس په وړاندې مقابله وکړي او د انسان بدن خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل د هنری ریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې اورئ.
دی پختنی ساينس بوهان حیران کړي چې ولې ځین خلک په کورونا وایروس له اخته کسانو سره لنیزدي پاتې کېدو باوجود په دغه ناروغي نه اخته کیږي. په لندن کې د امپیریل کالج څېړونکو وایي چې په وینه کې د ټي د حجرو په نامه سپینی حجرې چې د انسان بدن د یخنۍ یا زکام پر ضد مبارزې لپاره جوړوي، خای د کورونا وایروس مخنیوي هم وکړي.
previous infection with
د زکام او کورونا وایروس په خوانی وایروسونه د سارس کوو دوه وایروس ته چې کووید رامنځته کوي ډیر نږدې وایروس دی. په دې توګه عادي زکام چې کورونا وایروس رامنځته کوي ښایي د ټي حجرې تحریک کړي چې دغه حجرې د سارس کوو دوه وایروسونه پیژني او برید ورباندې کوي. دا هغه تیوري و چې مونږ امتحان کړله.
دا سیړنی د کورونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو نه وړاندې د 2020 د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې وه. هغه وخت ډیر خلک په کورونا اخته وو. ساينس پوهانو د داسې 55 کسانو د وینې آزمونه کړې چې په وایروس اخته کسانو سره یو کور کې ژوند کاوه. لکه کسانو چې نمونه اخیستلې شوې وه، نیم په کورونا اخته شول او نیم نور نشول.
هغه کسانو چې لمخې د ټي حجرې درلودې چې عادي زکام تحریک کړي وي او په عین وخت کې د سارس کوف دوه ویروس هم پیژندلې وو، دغه کسان په کورونا ویروس اخته نشول.
اوسنی واکسینونه داسې جوړ شوې دي چې د کورونا وایروس د برید کوونکو پروتین په وړاندې د وجود معافیت سیستم جواب راپاروي. د هغه پروتینونو پر ضد چې د تولید وړتیا لري.
د دې حالت برعکس هغه ټي حجرې چې دغه محافظت وساتت کوي د هغو پروتینونو پر ضد تحریکی کی چې د ویروس په هسته کې قرار لري، یعنی داخلي پروتینونه په نخښه کوي او دغه پروتینونه د تغییر لږ وړتیا لري. په دې توګه زموږ موندنې د ټي د حجرو په اساس د داسې یو نړیوال واکسین جوړولو ته لار پرانیزي چې خلک د کورونا ویروس د وسنیو او راتلونکو ډولونو په وړاندې خوندي کړي.
دا د سېډونو یو خوندور برخه ده، خو دغه ډول واکسین جوړولو ته اوس هم ډیره موده پاتې ده. بلدا چې د دغه سېډنې تر سره کوونکې وای، خلکو ته لازمه ده چې د کورونا وایروس پر ضد په زکام باندې د ساتونکو په توګه تکیاونه کړي، ځکه واکسینې په وړاندې د خوندیتوب غوړ لار ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د نن او وضعیت خبرونه اوري. درنو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرې شوی خبرونه بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولای شئ چې د امریکا غاک پښتو او دری ویب پاڼه ته ورشي. خبرونه چې په کوم رقم خبريږي همداسې بیا ځلې اوریدلی شئ. د امریکا غاک په وی پانو کې خبرونه پرتی دي د تاریخونو سره کولای شي چې بیا ځلې ووري، یعنی هر خبرونه د خپل نوم سره پراته ده، کولای شي چې ووري د هر تاریخ خبرونه. مننه تاسو نه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري، همکاري کوي، خبرونه ته زنګ وهي، خپل نظر څرګندوي او اوریدونکو مو یاست. پر سهال کې چې په لبنان کې موجوده سیاسي بحران مخ په ژورېدو دی او د هغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت هم د اثرو د ارزښت رالویدلو په سبب لا زیات خراب شوی، د جمهور رئیس میشل اون سیاسي مخالفانو د ملي ډیالوګ په غرض د یو کانفرنس ته جوړولو لپاره د نوموړي خواست رد کړ. له عمانه په دې اړه د امریکا غږ د خبريال ډیر گاولک د رالیګلی رپورت خلاصه زمنګله همکار سید سلیمان شان اوري.
د جمهور رئیس مشل اون سیاسي مخالفان د مخ پر خرابیدونکو اقتصادي وضعیت په شمول د یو لړ نورو مسایلو په باب د بحث لپاره د ملي ډایالوګ د کانفرنس د رابلولو په مقابل کې مقاومت کوي او په دې فکر دي ممکن چې د ملي ډایالوګ د کانفرنس نه خپل شخصي ګټې او هم د حزب الله د وسلوال ډلې د مفادو او ګټو خوندي ساتل مد نظر نیولي. نوموړي د دې کانفرنس د جوړولو وختنه په داسې حال کې وکړه چې د ډالر په مقابل کې د لبنان د پیسو ارزښت د روان میلادي کال له پیل نه له 15% نه زیات خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې لامل یې د لبنان د عام ولسي خلکو اقتصادي ستونزې سوا شوې دي. مشال عون چې د لبنان د شیعګانو د مقتدرې سیاسي ډلې حزب الله لپاره د یوه ډال په توګه کار کوي ویلی دی چې په دې کانفرنس کې د یو ملي دفاعي ستراتیژي د جوړولو په اړه مذاکرات هم شامل دي شي. د لبنان د سیاسي چارو د چړونکو مشال یانګ په باور د ملي دفاع د ستراتیژي کلمه په ځانګړي توګه د حزب الله لپاره خاصه د توجه وړ ده. مشال یانګ په یو مقاله کې چې په دې ارتباط د دوبۍ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نېشنل کې لیکلې ده ویلي دي ملي دفاعي ستراتیژي په اړه بحث په دولت کې د خپلو وسلوالو افرادو او سلاحګوټونو د شاملولو لپاره د دغې ډلې د اوږدې مودې ستراتیژۍ برخه ده. حزب الله د لبنان یوازینۍ ملیشه وه چې د 1450 نه تر 1489 لمریز کاله پورې د لبنان د کورنۍ جنګ له زمانې نه تر اوسه لا خپلې وسلې ساتلې دي او له بې وسلې کېدو نه انکار کوي. د جمهور رئیس اون سیاسي مخالفان ګمان کوي چې هغه اصلا کوشش کوي چې له حزب الله سره له خپلو نږدو اړیکو نه په استفاده او د دې کانفرنس د جوړولو په وسیله پر خپل ځای د خپل زوم جبران باسل لپاره د لبنان د راتلونکو جمهور رئیس په توګه لار خلاص کړي. د لبنان پخوانی سنی صدر اعظم سعد حریری، دروزیانو مشهد ولید جنبلات او د مشالاون یو عیسوي مخالف گیگیا د کانفرنس جوړولو لپاره د هغه بلنه رد کړې ده. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې اصلا مشل عون او د هغه زوم باسل سکال په مای کې د پارلماني انتخاباتو او بل کال په نومبر کې د جمهوري ریاست انتخاباتو نه مخکې د لبنان په سیاست کې د خپل نفوذ د خوندي ساتلو هڅه کوي.
This political theater, much of it is contrived and calculated with very clear aims in mind. Basile is sinking fast in terms of any popularity among the Christians.
د حبیب ملک په باور دا یو ډول سیاسي تیاتر دی او زیاتره برخه یې له ښه سوچ او فکر نه وروسته د یو ځانګړي مقصد د حاصلولو په غرض تیاره شوې. د لبنان په عیسایانو کې د باسل د مقبولیت کچه رالوېدلې ده. څوک پرې دا شک ونه کړي چې صرف د حزب الله د کاندید په توګه په میدان کې ولاړ دی. پوره کوشش کوي چې خپله اصلي څیره بدله کړي او خپل مرام او مقصد ته د رسېدو لپاره په هر شکل چې ممکني په ملي کچه ځان مطرح کړي او د باقي پاتې ساده له عیسویانو ملاتړ حاصل کړي. لبل خوا د لبنان د کابینې غړو د تیرو دریو میاشتو په موده کې کومه غونډه نه ده کړې او له دې امله هم عام لبنانیان سخت په قهر او غوسه دي. د لبنان وسنۍ ائتلافي حکومت د حزب الله او د حزب الله د ملګري د شیعګانو د عمل ګوند په ملاتړ جوړ شوی و. د لبنان د کارګرانو او د ترانسپورت د سیکټر غړو نن د پنځشنبه په ورځ د موجوده خراب وضعیت په خلاف د خپل غوسې او قهر څرګندولو په خاطر د عمومي اعتصاب اعلان کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. زه نو شوه آشنا تاسو نه تر بل خبرونه اجازه غواړم. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو قدر من اوریدونکو لیادم ونوزی چې په څو لاندو شیبو کې د روایت امروز خبرونه د رویا زمانی په کوربتوب خبري کې د غوړېدل مهروي ورپسې و ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه ده. هیله ده چې